دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه اوري
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې د شریعت پر ځای له امریکا سره د دغه ډلې توافق لیک ته زیات اهمیت ورکړی دی. ولسمشر نن په کابل کې د مولود د لمانځلو پر مراسمو کې د خبرو پر مهال له طالبانو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او شرعي احکام د سولې د خبرو د بنسټ په توګه ومني. د حنفي فقه په اساس د سولې په مذاکراتو کې د احتمالي لانجو حلولو او د امریکا طالبانو ترمنځ د دوهې د توافق په اساس د سولې د خبرو پر مخ وړل د بین الافغاني مذاکراتو د تګلارې په جوړولو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ دوه عمده اختلافي مسایل بلل کیږي. شاوخوا یوانیمه میاشت وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینې دوهې کې د سولې خبرې اترې پیل شوې. خو د مذاکراتو لپاره د تګلارې په جوړولو کې اختلافاتو دغه مذاکرات له خنډ سره مخامخ کړي. راپورونه وایي د افغانستان سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر له مولا برادر سره تیر ماښام خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم رسنوی ته پاستولي ویډیوي پیغام کې په دې اړه ویلي چې په دغه ناسته کې د لاسلیک شوي توافقنامې په ښه او پوره تطبیق د پاتې طالب بندیانو په خلاصون تور لیستونو ختمولو او د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او اسبابو خبرې وشوي. په ورته وخت کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت پلاوی یوې باخبره سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لري وایي چې ټاکل شوي زلمی خلیلزاده ورسره پلاوی له دوی سره هم وګوري. دا چې دواړه خواوې به په کومو مسایلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ زیاته شوې کچه د منلو نه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال په کابل ښار کې د جنایي جرمونو کچې نږدې صفر ته د ټیټېدو ادعا کړې. امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې جنایي جرمونو په تړاو د نن ورځې ارزونې ښیي چې په دغه ښار کې د موبایلونو او موټرو غلا، وسلوالې غلاوې، د خلکو ځورول، باج اخیستل او په علني توګه د مخدره موادو پلورل چې د ښار اوسیدونکي په تنګ کړي وو اوس نږدې پای ته رسیدلي دي. صالح زیاته کړې چې اکثره شکمن کسان تر پوښتنو او ګرویګونو لاندې راوست شوی او یو شمیر هغه شکمن کسان چې مقاومت یې کړی نیول شوی. د سالې په وینا هڅې روانې دي چې په کابل ښار کې د جرمونو کچه صفر شي او په دې برخه کې به په هر ناحیه کې د امنیتي ځواکونو اقدامات له رسنیو او خلکو سره شریک شي. په کابل کې د جنایي جرمونو په تړاو د خلکو له پراخه شکایتونو وروسته ولسمشر شاوخوا دوه اونۍ مخکې امر الله صالح ته د ښار د امنیت او د جنایي جرایمو د له منځه وړلو مسؤلیت ور وسپاره. د امریکا ولسمشر ټرمپ او سیالي جو بایډن نن په فلوریډا ایالت کې خپلې ټاکنیزې سیالۍ کوي. فلوریډا ایالت د جمهوریت غوښتونکي ګوند لپاره د ولسمشریزو ټاکنو د ګټلو لپاره اړین دی. دواړه نوماندان به رای ورکوونکي د نومبر په درېیمه په ولسمشریزو ټاکنو کې رای ورکولو ته وهڅوي. تر اوسه په امریکا کې 3 میلیونه خلکو خپل رای ورکړي دي. لری واجلې حاصل ټاکنو وړاندې رای ورکول ډیموکراټانو او د ټاکنو په ورځ رای ورکول د جمهوریت غوښتونکو په ګټه وي. بایدن خپل ټاکنیزه مبارزه په دې شوار چې کرونا بل منځ وړي سره مخ ته وړي. بلخوا د دې سره سره چې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر د پخوا بل هر وخت په پرتله په امریکا کې زیات شوی، ولسمشر ټرمپ خپل ټاکنیزه مبارزه په دې شوار چې کرونا به محو کوي سره پر مخ بیایي. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پمپیو د خپل څلور ورځني سفر په وروستاني پړاو کې په انډونیزیا کې ویلي چې کمونست چین د مذهبي ازادۍ د راتلونکو پر وړاندې تر ټولو خطرناک ګواښ دی. پمپیو د تونلارې سره د مبارزه کوونکي انډونیزیایي ډلې نهدۃ العلماء سره د خبرو پر مهال د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد انډونیزیا د ولسواک نظام درلودلو له امله وستایله. پمپیو د یغور مسلمانانو سره د په وینا د وحشي چلن له امله په ځانګړي ډول د چین نوم یاد کړو. پر چین په پراخه کچه د یغور مسلمانانو د بندي کولو او شکنجه کولو تورونه لګیدلی دي. خو چین وایي چې ایغوریانو ته د تونلارۍ سره د مبارزې په موخه هڅو کې مسلکي زده کړې ورکوي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 340,000 او د دغه وایروس له امله د مړو شویو خلکو شمیر 400,000 ته لوړ شوی. د فرانسې او جرمني مشرانو د کورونا د زیاتېدونکې نوې څپې په وړاندې په دغو هیوادونو کې د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګولي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه په ورځ په خپله تلویزیوني وینا کې د روانې جمعې له ورځې د هیواد په کچه د بندیزونو د نافذولو اعلان وکړو. د وویل چې د دغه بندیزونو له مخې به رستورانتونه او نور غیر ضروري سوداګریز مرکزونه تړلي وي، خو خلکو ته به خپلو کارونو راکړې ورکړې او ډاکټرانو ته د تللو اجازه وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د چهارشنبه په ورځ د یو میاشتنی بندیز د نافذولو اعلان وکړو. په دغه بندیزونو کې به د رستورانتونو براله و سینماګانې، د ورزش ځایونه او نور تفریحي ځایونه بند وي. په دواړو هیوادونو کې ښوونځي له دغه بندیزونو مستثنا دي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر له 140,000 څخه د زیاتېدو خبر ورکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کورونا وایروس 114 مثبتې پیښې ثبت شوي او دغه وایروس شپږ کسان وژلي دي. د یاد وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 140,115 ته پورته تاکل شوی. چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د مینسک ډلې په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالات، فرانسا او روسیا په ګډه د مینسک ډلې مشري کوي. د ناګورنو قره‌باغ د بیل شوی سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرګ ژوبله په زیاتېدو ده. دواړه خواوې یو بل د امریکا په مینسګلټوب د شوی اوربند څخه په سرغړونې تورنوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له استودیو وړاندې کوي.
خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اووري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. په داسې حال کې چې د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړي استاذې زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی او د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره کتلې دي. په همدې حال کې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې طالبانو ته د امریکا تړون تر شریعت مهم دی. رحیم ګل څاروان د سولې هڅو او غبرګونونو ته په دې راپورټ کې کتنه کړې ده.
ولسمشر غنی یو وار بیا خپل خبره تکرار کړه، هغه چې طالبان د راشي او افغان دولت سره دی د شریعت په اساس د سولې خبرې په مخ بوزي.
هغه خلکو چې دا وکول چې شل کاله په دین باندې درېدلی، نن وایي نه د امریکایانو پیمان او هغه هم چې مفاهمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قرآن شریف له احکامو شریعت نه دا نه دا کسو دا میدان راستی یو مګولم ما اکرام سر او غږېږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن مولود شریف نمانځن غونډې ته دا خبرې کولې. مولود شریف چې تر دې وړاندې په دا ډول نه ونمانځل شوی، دا مراسم د دفاع په وزارت کې ترسره شول. ولسمشر غنی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په اسلامي عقایدو مجهز دي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې طالبان په هغو قاچاقبرو زندانیانو هم ګرم کړل چې افغان حکومت ورخوشي کړی دي.
دا عجبه ده، څوک د فساد اتهام دي چې څلوېښت قاچاقبرانو باندې پیسې اخلي چې خلاصې کړي، یو د قاچاقبرانو په نامه د طالب نه ونیول سوی.
په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد په دوحه کې دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم ویلي چې تېر ماښام خلیلزاد او سکاټ میلر له ملا عبدالغنی برادر سره کتلي. په ناسته کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي تړون د ټولو موادو په تطبیق بحثونه شوي، د پاتې بندیانو خلاصون او د تورو لیستونو ختمول. ډاکټر محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلي چې خلیلزاد سره د عملیاتونو د زیاتېدو په عواملو خبرې شوي. د دوی په خوششو بندیانو د چاپی وهلو او د هغوی په وژلو او بمباریو او تهاجمي بریدونو هم خبرې شوي. ډاکټر نعیم ویلي چې له تړون دا سرغړونې دي او حالات سم لوري ته نه بیایي، خو د طالبانو دغو سرګندونو ته لا تر اوسه غبرګون نه دی ښودل شوی. سیاسي څېړونکي روان وضعیت اندېښمنونکی بولي.
د مونږ غوښتنه د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو نړیوال نه دا ده چې په دواړو اړخو داسې فشار راوړي تر څو سولې ته مونږ ورسي. د اوربند لپاره زمینه مساعده کی، تاوتریخوالی را کم کی، تر څو له دې وضعیت نه مونږ ووځو.
تمه ده چې زلمی خلیزاد بنن د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره هم په دوحه کې وګوري. خلیزاد دوحې ته تر سفر وړاندې ویلی چې د سیاسي جوړ جړی لپاره به پرانیستي ورتل پرانیستي نوي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ادارې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب د ادارې د 2020 میلادي کال د خبريالانو د قاتلانو د بخښنې په نړیوال شاخص کې دا افغانستان په یو درجه شاته تګ باندې اندیش نه څرګند کړي او وايي د طالبانو سره د سولې په صورت کې ممکن پر افغان خبريالانو بندیزونه نور هم زیات شي. د سی پی جی په نړیوال شاخص کې افغانستان پنځم ځای نیولې دی. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورت لري.
د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې رئیس نجیب شریفی وایي چې په افغانستان کې خبريالان او خپلواکي رسنۍ د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ دي چې له امله افغان خبريالان ډیر اندېښمن دي. خاغلی شریفی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان خبريالان ډیر زیات په دې اندېښمن دي چې د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې له لاسه لاړې نشي. نجیب شریفی ویل چې په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی د خبريالانو د قاتلانو د بخښنې او قانون منګول ته د نه سپارلو د 2020 میلادي کال په شاخص کې افغانستان یو درجه شاته تک هم د دوی د اندېښنې سبب شوی دی.
خب دلایل مختلف به وجود درم. د دې لپاره مختلف دلایل شته دي. یو دا چې د سولې خبرې روانې دي. موږ داسې احساس لرو چې چیرې ټاکل شوی وي چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي د بیان یو اندازه ازادي له لاسه به ورکړو. د بل خوا د رسنیو پر وړاندې ګواښونه ډیر زیات شوی دي. په ورته وخت کې د نامنۍ او په زیاتېدو د بیان او د رسنیو د ازادۍ د ساتلو لپاره د حکومت لخوا هڅې لکه چې په کار دي له بده مرغه په هغه اندازنه دی
مختونه نس.
په نیویارک کې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال ادارې سی پی جی د 2020 میلادي کال خبريالانو د قاتلانو د بخښنې په نړیوال شاخص کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو افغانستان په دغه شاخص کې د شپږمې درجې څخه پنځمې درجې ته په شاتل لیدي. د سی پی جی د 2020 میلادي کال په نړیوال شاخص کې سومالیا، سوریه، عراق او جنوبي سودان په ترتیب سره په لومړۍ، دوهمه، دریمه او څلورمه درجه کې ځای لري. نجیب شریفی د دې ستونزو سره سره د افغان حکومت او د خبريالانو د ګډې کمیټې جوړېدل او پالیت خورا مهم غړي او وی چې د جمهوریت د دوم راستیل سرور دانش په مشرۍ په دغه ګډه کمیټه کې د افغان خبريالانو په ډیرو ستونزو خبري کیږي او ورته د حل لارې لټول کیږي.
خوشبختانه بعد له دې چې د خبريالانو د خوندي ټوپ ګټه کمیټه جوړ شول، یو تعداد زیات د خبريالانو د خشونت قضايا ورته رسیدګي شوې ده او نفس د دې چې د قضایا باندې کار شوی دی دا یو ډیره غټه خبره ده او موږ دا استقبال کوو. مګر څه شی چې مهم ده دا ده چې په راتلونکي کې باید حکومت له خوا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره جدي کار وشي.
د پژواک د خبري اژانس رئیس دانش کړو خیل وایي چې په دوه کې د سولې د خبرو په پیلېدو سره سم په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی چې افغان خبريالان هم د ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ کړي.
تر کومه حده چې کله تاوتریخوالی زیاتېږي اولته د قانون رعایت توغه درناوي ورسره کمیږي نو طبیعي ده چې د ژورنالیستانو په وړاندې کوم معافیت کمی ډلې وټاپلې لږ محیط او ماحول نه ګټه اخلي هغه ورسره رښتیا هم زیاتېږي او دا په دې وروستیو کې زیات شوی. یعنی دا کوم ګواښونه چې ژورنالیستانو ته پیدا شوي د یوازې د جنګي اړخونو له لورې نه دي بلکې دلته نور ډلې وټاپلې چې دغه ډول هغه د قانون د نه رعایت او د قانون د ضعیفوالي نه ګټه پورته کوي دوی بیا د ژورنالیستانو لپاره مشکلات نور هم زیاتی او زیات کړی دي.
یو افغان خبريال خالد خیالوي چې امنیتي ستونزو او ننګونو خبريالان دي تر کړی چې حالات په سمه توګه ریپورت نشي کړی.
اوس هم افغان خبريالان لګنو ننګونو سره مخ دي او دوی نشي کولای چې په اسانۍ سره هغه پیخي او واقعیتونه چې خبر کول یې اړین دي په اسانۍ سره خبر کړي.
خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ او د رسنۍ ازادۍ ته ژمن دي او د سولې پر روانو خبرې کې به د بیان او رسنۍ پر ازادۍ باندې معامله ونشي. طالبانو په وروستۍ اونۍ کې د کابل څخه دوه ته د تللو افغان خبريالانو د یوې ډلې سره کتلي او د هغوی ستونزې اورېدلې او د رسنۍ په اړه خپل دریځ ورته څرګند کړی. خو د رسنۍ د اساسو سره د طالبانو د خبرو پایلې لا تر اوسه رسنۍ سره نه دي شریکې شوې.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چه ټول احتیاطی تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنج پر وقت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شباش نان. د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان غړی سمیرا حمیدی وایي که څه هم د سولې مذاکراتو پیلېدو ته هیله من یو، خو د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو زیاتېدل دوی ناهیلي کړي دي. میرمن حمیدی زموږ د همکار وحید فیضي سره په مرکه کې ویلي چې په اوسني وضعیت کې د سولې لپاره د طالبانو لخوا جدي ژمنه نسته او تر هغې چې د افغانستان حکومت، طالبان او امریکا چې د طالبانو سره د سولې توافق خلاص لکړي ضمانت ورنکړي، د ملکي تلفاتو لپاره به اندیشمن وي.
په افغانستان کې د سولې کوششونه جریان لري. هم دا اوس په دوه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکره روان ده یا مذاکرات روان دي. په ورته وخت کې طالبانو بریدونه هم زیات کړی دي. تاسو په دغه جنگي وضعیت کې د عامو افغانانو او د امن پروسه کې څه مرسته کولای شئ؟
ما فکر میکنم ما در یک وضعیت بسیار حساس در افغانستان قرار داریم.
مون په افغانستان کې ډیر حساس وخت کیو. لیوی خوا په دوحه کې د سولې بهیر روان دی. یو میاشت مخکې چې کله دا مذاکرات پیل شول، زیاته خوشبینه وو، خلک زیات هیله من وو. افغانان واقعا له جګړې ستړي شوي دي او غوښتنه یې دا وه چې د دواړو خواوو خبرې نتیجه ورکړي او افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګه شي. خو په خوښنۍ سره په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په هلمند، تخار او کندوز کې وضعیت سیړو ګور چې په خوښنۍ سره د سولې پر پروسه کې د ګړې پای تر سوال لپاره جدیت نشته. په تیر د طالبانو لوري
د بخن نړیوال سازمان په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات ته څونه خوشبینه دي او فکر کوي چې دا مذاکرات به د حقيقي سولې سبب شي؟
لکه د نورو خلکو په شان چې په افغانستان کې ژوند کوي، د بخښنې نړیوال سازمان د امن افغانستان غوښتونکی دی چې خلک اساسي او بشري حقونو ته لاسرسی ولري. هر ورځ په خواشنۍ سره افغانانو ته زیان اوړي. اوس ویل نه شو چې خوشبینه یو او کنه، خو ټینګار مو پر دې دی چې د ملکي افغانانو ساتنه وشي او د سولې مذاکراتو کې پر قربانیانو باندې بحث کول باید یوه برخه وسی.
فکر کوي چې د جنگي او مخالفو ډلو په غوښتنه د موقت یا انتقالي حکومت تشکیل به د عمومي اوربند سبب شي؟
ډیره ستونزمنه ده چې داسې یوې موضوع ته خوشبینه اوسو. که واقعا موږ د دواړو خواوو په تیره د طالبانو ژمنه مو درلودی دا چې تاوتریخوالي کم کړي، ملکي خلک په نښه نه کړي، کیدای شي د انتقالي حکومت راتګ او د قدرت شریکول او نور راتلونکي کارونه چې د سولې هوکړې څخه وروسته په نورو هیوادونو کې نتیجه ورکړي دی کیدای شي چې د منلو وړ وي. خو زه شخصا فکر کوم په اوسني وضعیت کې د طالبانو له لوري جدي ژمنه نشته چې آیا هغوی واقعا غواړي په افغانستان کې تلپاتې سوله ټینګ شي.
له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو سره به فکر کوي چې سوله به په افغانستان کې ټینګ شي؟
خب نیروهای امنیتی، نیروهای امریکایی یک روز باید از افغانستان برایند و
امریکایی ځواکونه یو ورځ باید له افغانستان څخه وزي. هغوی نشي کولی تر اخره په افغانستان کې اوسي. خو له افغانستان څخه د امریکایی ځواکونو وتلو په برخه کې هیڅ تضمین نشته چې وضعیت به ښه شي که بد. زه فکر کوم اوس یا وروسته دا سرتیری وزي، خو وتلې باید مسؤولانه وي. باید په یو ډول د خلکو ژوند او د امنیتي وضعیت ضمانت وشي.
ولی تر اوسه پورې د سولې مذاکراتو اصلي اجنډا پیل شوی نه ستاسو نظر؟
خب ما فکر میکنم که
فکر کوم افغانستان مستثنا نه دی. د سولې په هر پروسه کې دا شان وخت نیسي. هر اخوا خپل نظر لري، خو په خوشحالۍ سره په افغانستان کې زه فکر کوم چې طالبان غواړي وخت وژنه وکړي نسبت دې ته چې سولې پروسې په وړاندې جدي وي. که دوی واقعا غواړي د سولې پروسې ته داخل شي، له امریکا سره یې تړون لاسلیک کړی دی او د دې توافق له مخې خپل 15,000 بندیان خوشې کړل. دا بندیان متخلفینو، په جدي جرمونو تورن وو. فکر کوم زیات وخت وژنه ده، یو میاشت اوشو اجنډا جوړه شوې نه ده.
طالبان ویلي دي چې دوی مذاکراتو په برخه کې رښتینی دي، همدارنګه چې دوی د مذاکراتو میز سره راغلي دي. د بندیانو مسله تاسو ویل پاره، د بخر نړیوال سازمان لوی اندېښنه سره د مذاکراتو په برخه کې.
د بخنی نړیوال سازمان لوی اندېښنه د خلکو اوسنی وضعیت دی. هر ورځ خلک قربانی کیږي، په شهادت رسیږي، بیکوره کیږي. اساسي حقونو ته لکه ښوونځی، روغتون، سړک، برېښنا او اوبو ته په زیاتو ولایتونو کې لاسرسی نه لري. د سولې مذاکرات باید نتیجه ولري او ګټه یې ټولو خلکو ته ورسیږي، نه دا چې یو یا بل خوا یې ترلاسه کړي. زموږ ټینګار د ملکي خلکو خوندیتوب دی، تر هغې چې د دې خواوو لخوا ضمانت نه وي. همداشان د امریکا لخوا چې له طالبانو سره یوه هوکړه لاسلیک کړې ده، موږ د دې وضعیت او د ملکي خلکو د تلفاتو له کبله اندېښمن یو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که خلکو د کورونا د وایرس د نه خپرېدو په لارښوونو پوره عمل کړی وای، په ملي سطح به اوس په ګرځېدو محدودیتونه نه لګېدلی. په عین وخت کې په ایټالیا کې خلک په قهر دي او په هسپانیا کې د نوو بندیزونو سره مخالفتونه پیل شوي دي. نور تفصیل د امریکا جغ د خبریالی مریم دیالو پر رپورټ کې وایي.
د روغتیا نړیوال سازمان وی یوازې حکومتونه نه، بلکې خلک او پلورونکي هم د کورونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې مسؤلیت لري.
مونږ کولای شو چې په ملي سطحه د بندیزونو او ډله ییزو محدودیتونو نه ځان وساتو، خو که هر څوک خپل مسؤلیت ترلاسه کړي، دا چې مونږ هر ورځ د خلکو د غونډېدلو مخنیوي کوو یا د ډیر وخت لپاره د نږدې ناستو ممانعت کوو یا دې ته ورته ځینې مجلسونه ځنډوو چې وروسته یې ترسره کړو، دا ټول هغه سرخندنې دي چې مونږ ټولې باید وکړو.
د تیرې اونۍ راهیسې چې د کورونا ویروس د نوو ناروغانو راپور ورکړل شوی، د ډبلیو ایچ او یا روغتیا د نړیوال سازمان په وینا شپږ څلوېښت سلنه یې په اروپا کې دي.
په دې کې هیڅ شک نشته چې اوس وخت د اروپا ټوله سیمه د دې وبا په مرکز بدله شوې ده. دلته آزاد ګرځېدل زښت ډېر کیږي او په همدې خاطر مقررات ایجابوي چې قیودات وضع شي او په ګرځېدو بندیز ولګېږي او په کور کې د پاتې کېدو امر وشي تر څو د دې وبا د خپرېدو د څپې ګړندیتوب راکم کړو.
خو ځنې په دې نه دي خوشاله چې بیا محدودیتونه وضع شي. د اسپانی اوسیدونکي د تیر ځل بندیز لامله په دوه ډلو ویشل شوي. تیر ځل د شپې د یوولس نه تر سهار پنځه بجو پورې په ګرځېدو بندیز لګېدلی و.
دا مقررات اړین وو، دا مناسب وخت و چې ډېر کلک مقررات پر مقابل کې وضع شي. فکر کوم په ګرځېدو بندیز د ځینو خلکو لپاره ډېر یو افراطي عمل ښکاري، خو زما په نظر بالاخره به د اقتصادي بحران نور هم زیات کړي او خلک به د دې پر ځای چې ځانونه ډېر با مسؤلیته وبولي، د دې سبب بشي چې خلک غیر قانوني کارونه وکړي.
اسپانیا په ټوله اروپا کې یو له هغو هیوادونو ده چې کورونا ویروس سخته وځپله. تر یو میلیون زیات خلک په کورونا ویروس سخته شوي او دا شمیره مخ په زیاتېدو ده.
اصلی خبره دا ده چې دا ویروس په چټکۍ خپریږي او ښه ښکاره وینو چې مخ په زیاتېدو دی. که موږ دا ټول مقررات سم تطبیق نه کړو، ډېر امکان شته دی چې په راتلونکو اونیو کې د ویروس خپرېدل نور هم زیات شي.
بلخوا په ایټالیا کې پولیسو په هغو قهرجنو مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاراو چې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو په وړاندې اعتراضونه پیل کړي. په دې بندیزونو کې شرابخانې، قهوخانې او رستورانونه د ماښام په شپږو بجو بندیږي. په ایټالیا کې د کورونا ویروس د خپرېدو د پیل راهیسې تر اوسه نیم میلیون خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته تشخیص شوي دي.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو رسنیو د افغانستان د روان وضعیت په اړه تبصره خبري کړي. پاکستاني ډان رسپانه د دې هیواد د صدر اعظم عمران خان پر هغو سرګندونو لیکنې کړي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې فورم په نوم د دوه ورځېنی سیمینار د پرانستې په مراسمو کې ډان رسپانه د عمران خان له قوله لیکلي پاکستان دا ویر لري چې هندوستان با افغانستان د دې هیواد د بے ثباته کولو لپاره وکړي، خو موږ پریکړه کړې چې د افغانستان د خلکو د هیلو ملاتړ کوو، ځکه چې د سیمې راتلونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري او اړیکو پورې تړلي. د پاکستان او هندوستان اړیکو ته په کتو څنګه کېدای شي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او همدارنګه افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په سیمه کې خپل اړیکې خې وساتي. د هند لپاره د افغانستان پخوانی سفیر شاید احمد عبدالی امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
اصلي ستونزم دا ده چې په سیمه کې ځینې هوادونه کله ناکله داسې څرګندونې کوي چې د افغانستان خاوره د یو یا د بل هواد په مقابل کې استفاده کیږي. همدا دلیل چې په افغانستان کې جګړه دوام لري. که چې خلیزه صاحب هم د افغانستان جګړه د ځینو سیمو هوادو پوری تړلې ده، نو امریکا هم باید په دې باب څه وضاحت ورکړي چې دا کوم هوادونه دي چې په افغانستان کې جنگ ته لمن وهي یا سولې ته کار نه کوي. په دې لږ چې د دې مسله لپاره به د بل هر وخت خاصه توجه وشي ترڅو د افغانستان د دایمي حل لپاره چې صحیح او اساسي حل لارې په سیمه کې ده د سیمه هوادونو همکاري او د هغوی د باور ترلاسه کولو لپاره هڅه وشي ترڅو په افغانستان کې او په سیمه کې د یو دایمي حل لپاره لار ومندو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یو لیکنه خبره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په سلی رښتو ولایتونو کې جګړې او ماین چاودنې زیاتې کړې دي. رسپانډ د افغان دولت د مرکزی پلاوی دی وغړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیسته ویلي طالبان د دوه په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیره نه لري، بلکې د دې په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. د دې تبصرې په اساس دا چې ولې طالبان د جګړې پای ته هیڅ بیره نه لري، د نیوز ویک د مجلې خبريال سمی یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
په مجموع کې ویلې شو چې دواړه طرفونه د یو ډیر سخت موقف نه خبرو ته راغلي دي. افغان دولت دا فکر کوي چې مونږ 15 بنديان پریخي دي او د دې نورسته طالب باید په هر لحاظ چې وی باید اوربندو کې، خو طالبان بیا وایي چې 15 بنديان پریخودل د امریکا او د طالبانو د قرارداد نتیجه و او دلته به یعنی یو نوې میکانیزم باندې کار کیږي. نو زه فکر کوم چې د هر ورځې په تیریدو د اعتماد فضا لمنځځي او بدبختانه داسې ښکاري چې داسې نه بریږي چې دغه د قطر خبرې به بل اخره باقاعده خبرې پیل شي او که پیل هم شي داسې نه بریږي چې نتیجې به ورکړي. خو برحال اوس ټول دې ته منتظر دي چې د امریکې د انتخاباتو نتیجه کوم خواته ځي، د غې نه وروسته به بیا دواړه طرفونه کوشش کوي چې نوي طرحې او نوي غوښتنې رامنځته کړي ترڅو یو تفاهم رامنځته کړي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د بیلي امنیت لخوا د القاعده شبکې د وکیلدي کس په وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې حسام عبدالرؤوف د هغو کسانو په نوم لړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤوف چې جګړه ییزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. ورځپاڼې لیکلي دي چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ته طالبانو په ځای ورکړی و. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی دا یې له هغه ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې امریکا ته ورکړی ده. په دې اړه د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي وایي
مونږ د القاعده سره نوزم په مبارزه کې خواشینی سره طالبان تر اوسه هم یا لا هم دغه ترخګرو ډلو د پاره یو امن فضا او د فعالیت یا محافظتي فضا برابروي. زمونږ په باور دا یو سرغړونه ده، دا یو هغه خلاف د تعهدات چې طالبانو په خوا ویلي یا دوی خپل اړیکې د القاعده سره پرې کوي، دا خلاف د هغه مسایلو دي، د اظهاراتو دي.